افریقا له یو چې یو تود اقلیم لرونکي سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي، نو په همدې خاطر سره د سویس کانال کوم چې مصنوعي سمندرګي دی، د دغه سمندرونو د جوړولو لپاره د دغه کار چې دی په خپل د مدیترانی سمندرګي او سره سمندرګي ترمنځ د کار پر جوړش باندې پیل کړی دی، او وروسته دغه کار چې په 1850 کې پیل شو نو په 1869 میلادي کال کې بشپړ شو. همشینان بل د بابل ارمندب امنا ده چې دا په خپل د سره سمندرګي او ادان خلیج ترمنځ ده، د موزمبیک کانال دی، د هند سمندر د دویو برخو ترمنځ، او همچنان د جبل تاریک ابنا ده. دغه سمندرګي چې موږ تاسو د جبل تاریک ابنا په نامه سره یتیږي، یعنی موږ د دې څخه داسې مطلب هم اخیستل سو چې دا په خپل دغه سمندرګي د مدیتراني د سمندرګي او اطلس سمندر ترمنځ دی. د دې لارو څخه درنو ځکونکو یوازنۍ لاره چې ده هغه په خپل د سویس کانال مصنوعي لاره ده. نورې ټولې لارې چې دي هغه طبیعي دي، یعنی د الله جل جلاله په خلقت سره پیدا شوي دي، خو یوازې د سویس کانال چې دی مصنوعي ده، کوم چې د بشر په واسطه سره جوړ شوی دی. اتلسو کال کې په کار باندې پیل شوی دی، او په 1868 میلادي کال کې کار بشپړ شوی دی. خوشو قدر منځ کوونکو، دغه افریقا لوی وچې ډیر زیات خندونه او ستونزو سره مخامخ ده. یعنی دغه کوم ځمکنۍ جوړښت چې په دې افریقا لوی وچې کې دی، نو دغه د جغرافي موقعیت له لحاظ څخه افریقا لوی وچې ته زیات ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ ده، ځکه یو خو د دې اقلیم چې دی ډیر زیات تو دی، همچنان د دې تر څنګ کومې صحرایي سیمې چې دي، استوایي سیمې چې دي، په دې کې هوا ډیره زیاته سوزونکې ده، او کوم کسان چې په هغه سیمو کې ژوند کوي د ژوند کولو زیات سم شرایط ورته برابر نه دي، خو بیا هم د معلولو په وړلو او راوړلو کې یې اسانتیاوې منځته راغلي دي، او دغو اسانتیاوو له لارې څخه افریقا لویې وچې نور هم ورځ تر بلې په د پرمختګ پر لور باندې روانه ده. ډیر مهم سمندرګي چې په دې لویې وچې کې درنو زده کوونکو موجود دي، هغه په خپله د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري. یعنې د کانګو د سیند کومه ساحه چې ده، کومه حوزه چې ده، د هغې ساحه کې دغه موقعیت لري، چې دغه سیند تقریبا 1500 کیلومتره په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ دی، او د اوبو د راجلېدو حوزه په استوایي سیمو کې موقعیت لري چې ټول کال ډېرې اوبه او زیات باران لري. یعنی یوازنۍ سیمه چې په افریقا لویه وچه کې چې ټول کال ډېر زیات باران او اورښت پکې وریږي، هغه هم دا سیمه ده چې د نیل سیند او د اسوان تر بنده پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ لارو له جملو څخه شمیرل کیږي. له دې سیند څخه درنو زده کوونکو، د مصر او سودان دواړه هیوادونه د سامانالاتو یا هم صادراتو او وارداتو د حمل او نقل کې ګټه ترې اخلي. همدارنګه د نایجر او سنگال سندونه هم د یو له مهمو تولیدي لارو چارو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د حمل او نقل کې ترې استفاده کیږي. د دې تر څنګ نه یوازې چې د نایجر سین او کانال سین دی، بلکې د زمبیز په سیندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې اوبه ډېرې وي چې بیړۍ پکې کې چلول کیږي. نو په دغه صورت کې په دغو سیند څخه د زمبیز سیند څخه هم د حمل او نقل په واسطه سره هم یو څه استفاده کیږي. یعنی د تولیداتو په وړلو او راوړلو لارو چارو کې هم ترې استفاده کیږي. د کال په اوږدو کې ځینې وخت په زمبیز سیند کې هم اوبه ډېریږي. د دې تر څنګ کدرمنه او ګللې زده کوونکو، د سمندریو د بیړیو د چلولو په حق لولو، دا چې موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د حمل او نقل په حق معلومات لاسته راوړو، نو دا برخه ډیره مهمه ده. ورځ زده کوونکو، نن سبا د سمندري بیړیو په وسیلې سره وړل او راوړل زیات د مدیترانې په بندرونو کې، د افریقا د جنوبی افریقا په بندرونو کې سرته رسول کیږي. یعنی زیات حمل او نقل چې په افریقا لوی وچه کې سرته رسول کیږي، هغه په خپل په جنوبی افریقا کې سرته رسول کیږي، چې له هغه څخه جنوبی امریکا او استرالیا د بازارونو پر لور سوداګریز مالونه وړل کیږي. یعنی جنوبی افریقا کې چې کومه لار ده دغه حمل او نقل سرته رسول کیږي، د دې تر څنګ سویلی، یعنی سویلی امریکا چې جنوبی امریکا ورته ویل کیږي، او استرالیا بازارونو په لور باندې سوداګریز مالونه وړل کیږي، چې دا هم خورا اقتصادي ارزښت لري په افریقا لوی وچه کې. د دې تر څنګ همدارنګه سویس کانال چې په اروپا کې ځینی مهم دغه را مېسته کړی دی، په داوار یې هم اړیکې را مېسته کړی دی د دوی ترمنځ. نو موږ ویل سو چې سویس کانال د اروپا د اړیکې د اروپا او ختیځ او سویل ختیځ افریقا سره یې اړیکې ټینګې کړي دي چې ځانګړي اقتصادي ارزښت لرونکو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو سویس کانال یوازنی هغه کانال دی کوم چې د دې لامل ګرځېدلی دی چې د افریقا لوی وچې او هم چینان د دې تر څنګ د اروپا لوی وچې ترمنځ ارتباطات او اړیکې رامنځته کړي، چې دا د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم ارزښت لري او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دې دواړو لوی وچو د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر اهمیت لري. د دې تر څنګ درنو قدر منځ کوونکو، موږ او تاسو نن ورځ د افریقا لوی وچې د حمل او نقل په حق له معلومات لاسته راوړل، چې څنګه د اوبو له لارې څخه وړل او راوړل سرته رسول کېږي، یا هم حمل او نقل سرته رسول کېږي او کومې مهمې لارې لري. مصنوعي سمندرګۍ مو پکې وپېژندې، هم چې نن د دې تر څنګ طبیعي سمندرګۍ مو وپېژندله. نو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ او تاسو د تیرو لوستنو په هکله لنډ معلومات ولو، یعنی د لومړي څپرکي د لنډیز په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشو قدر منځ د کون کوم را تاسو په دې لومړي فصل کې د افریقا د لوی وچې په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل. هغه معلومات چې مخکې موږ نه درلودل، خو په دې لوست کې موږ تاسو د هغه په حق له معلومات لاسته راوړو. کچیرې موږ او تاسو د افریقا لوی وچې جوړښت ته متوجه اوسېږو، کچیرې موږ او تاسو د افریقا لوی وچې جنوبي او شمالي برخې په بیلابیلو لوی وچو باندې په توګه په نظر کې ونیسو، نو د هر لحاظ څخه موږ او تاسو افریقا لوی وچې د یو لوی وچې له جملو څخه احساسولای شو. خو کچیرې موږ او تاسو د سویلی امریکا او شمالي امریکا پر دوه بیلابیلو برخو په نظر کې ونیسو چې دا دوه بیلابیلې لوی وچې دي، نو په هغه صورت کې موږ او تاسو ویلی شو چې افریقا لوی وچې له آسیا څخه وروسته د نړۍ ډیره پراخه لوی وچې ده، یعنی جنوبی امریکا او شمالی امریکا. دا دواړه موږ جلا په لوی وچو په نظر کې نیولو سره موږ ویلی شو چې افریقا لوی وچه وروسته له آسیا څخه د نړۍ ډیره پراخه لوی وچه ده. خو کچیر موږ ټول امریکا د یوې لوی وچې په توګه سره په نظر کې ونیسو، یعنی شمالی امریکا او سویلی امریکا، دا دواړه جلا جلا برخې نه کړو، یوه برخه ځینې جوړه کړو، نو په هغه صورت کې بیا موږ تاسو ویلی شو چې افریقا لوی وچه له آسیا او امریکا څخه وروسته درېمه لوی وچه په جملو کې راځي، یعنی لومړنۍ درجه کې امریکا او آسیا ده، وروسته درېمه درجه کې چې راځي هغه په خپل افریقا لوی وچه ده، یعنی درېمه درجه کټګوري کې بیا افریقا لوی وچه راځي. چې دا موږ تاسو په تیرو لوستونو کې ولوسته. همدارنګه قدرمنه او ګلالي زده کوونکو، افریقا لوی وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه وه کوم چې په خپل ځان کې زیات شمیر وګړي یا هم نفوس ژوند کوه، او هم شنان افریقا لوی وچه کې د دېرش میلیونو کیلومترو مربع څخه زیات پراخوالی درلودلی، چې د اړوند ټاپوګانو په ګډون سره د نړۍ د مساحت په سلو کې، یعنی د ټول نړۍ ټول مساحت چې موږ تاسو په نظر کې ونیسو، موږ تاسو په تیرو لوستنو کې په ټول کې کوم را تاسو ولوستل چې ځمکه چې د نسبتا کروي شکل لري، یعنی ځینې برخې شې دي وتلي او نه وتلي دي، نه په همدې خاطر سره موږ تاسو منظمه کروي شکل ځمکه تنسور کول. نو په همدې لحاظ سره کچیر موږ تاسو د ځمکه کروي شکل ته متوجه اوسېږو، افریقا لوی وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده کوم چې د 10 میلیونه کیلومتر مربع په زیاتوالي سره زیاته پراخه سطحې نیولې ده، او په دغه مساحت په نیولو کې په سلو کې 0.3 برخه یې د زمکی یا هم د زمکی د کوروي شکل ده نیولې ده. په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو 800 میلیونه تنه کسان ژوند کوي، یعنی 800 میلیونه کسان چې دی د دې لویه وچه د نفوسو ګڼوالی شمېر دي. او د دې لویه وچه ډېر شمالي نقطه چې د سپین دماغ چې د کاپ بلانس په نامه سره، او بند دماغ چې د قیب وان په نامه سره، د تونس په شمال کې د ارزل بلدونو د 30 درجو او شلو د دکو د فاسا، او ډېر سویلي نقطه یې د اکوهلانس دماغ په سویلي، یا هم د قیف اکوهلانس په سویلي افریقا کې د جنوبي ارزل بلدونو د 30 درجو او 30 د دکو په د فاسا موقعیت لري، چې ختیځه نقطه یې بیا د کارپول دایی په نامه سره په سومالیا کې د ختیځ تر بلدونو د 25 درجو، او ډېر لویدیځه نقطه یې د شنه دماغ په نامه سره د سنگال په ګاونډیتوب سره د لویدیز تر بلدونو اولس درجو باندې موقعیت لري چې موږ او تاسو ویلی سو دا لویه وچه لکه څرنګه چې د هغې له نومه څخه موږ او تاسو ته څرګندیږي یو خاروي لویه وچه ده چې د استوا کرښې د هغې له منځ څخه داسې د استوا په جنوب کې پرته ده چې یو تود اقلیم لرونکو لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمیر نفوس یې په صحرایي سیمو کې د ژوند کولو لپاره ځان ته خپل ورځنیزې اړتیاوې برابروي او همچنان په دې لویې وچې کې په زیاته کچه سره سمندرونه او سمندرګي هم نشته، خو بیا هم دغه لویه وچه د قانون او صنایعو له لحاظ څخه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمیرل کیږي چې خورا شتمنه لویه وچه ده. په دې لویه وچه کې په زیاته کچه سره الماس پیدا کیږي او همچنان د دې تر څنګ په زیاته کچه سره په دې لویه وچه کې سره زر پیدا کیږي چې دا د دوی د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. او په دا وروستیو وختونو کې افریقا لویه وچې ورځ تر بلې په خپل د اقتصادي اړتیاوو په پیاوړتیا کې پرمختګ کړی دی او د مثبت بدلون پر لور باندې روانه ده. نو وخته دی وکي درنو زده کوونکو، تاسو د افریقا د لویې وچې په هکله معلومات لاسته راوړي وي او یو څه پوسي و اوسېږي، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، خو ژو که درمنو زده کوونکو ستاسو د ټولو کورنۍ دنده دوه سپارنه دی چې هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب ورکوئ او په خپلو کتابچو کې ولیکئ. سوالونه تکراروم، لومړنی سوال د اوبو له لارې وړل او راوړل یعنې حمل او نقل په افریقا لویه وچه کې تشریح کړئ. دویم سوال، سویس کانال څه ډول یو سیندي یعنې مصنوعي سیندي که طبیعي سیندي؟ نور نو درنو او قدرمنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي او پرې پوه وي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حاضر او پرکې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات متقبل کی قدرمنه او ګلری سکون کو زای برښنا غفار یو زره به هم تاسو ټول ته شرغ واس پایما د لسم ټولګي جغرافیا مزمن په جام دوسته. هیله ده چې تاسو ټول قدرمنه او ګلری سکون کی براترو غو جوړو صحتمند او سړي د صحت چمې په تنوي درنو سکون کو د چیز مرو تاسو د نن رزلوس په جام دوسته. نو هیله ده چې د تیر رزلوس په مو په پراو د هیک ډول سره زده کړو او سړي او نن رزلوس ته مخکې له دې چې ز پایل کرم تاسو ټول درنه سکون کی چمتووالی او امر کی ولري. درنو کونکو مخکې له دې چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کیږي، تاسو ټول د قدرمن زده کوونکي باید د تل په څیر له خپلو ځنا سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري، ترڅو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځنا سره نوٹ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع یا هم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دي. له لومړۍ د غرونو او د هغوی اهمیت، ویم د هندوکش غرونو لړۍ، دریم د بابا غر او څلور هم د سلیمان غر. دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، د پراته توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. البته که درمونه زده کوون کو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له 350 صفحې نه پیلېږي، بیا تر 250 صفحې پورې. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي له خپلو ځنو سره خپل کتابونه ولري. قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو، د لوست پیل په شپو کې لومړی موږ او تاسو غرونه او د هغوی د اهمیت اړوند بحث لرو. نن ورځ به موږ او تاسو غرونه وپیژنو او همچنان د هغوی اهمیت په زموږ په ګران هېواد افغانستان کې وپیژنو. خو ژو ګلالۍ زده کوونکو، لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې هم ما تاسو ټول ته یادونه وکړله چې زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جبرو څخه شمیرل کیږي کوم چې غرنی هېواد دی او یو پر درې برخه یې ټولو غرونه نیولې ده. یعنې د غرونو په واسطه سره د افغانستان دغه کومه ساحه چې ده، کومه ساحه چې دی، دا یو پر درې برخه یې د غرونو په واسطه سره پوښل شوی دی او همچنان په دغه ساحه کې په خپلو ارتفاعاتو کې لوړ غرونه لري چې د هغو له جملو څخه د غرونو لوړ ارتفاعات د همالیا د لویدیځې ورستنۍ برخې د هوننزا له شماله څخه یعنې د قرقرم د کوچني پامیر له شمال ختیځ څخه پیل شوی دی او ډیر لږ لیچونو په لرلو سره د شمال ختیځ څخه تر جنوب لویدیځه پورې غځېدل دي چې دا زموږ د ګران هېواد افغانستان کې ستر اهمیت لري او ستر اهمیت لرونکو غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي. قدر منو غلالي زده کوونکو دغه د افغانستان کې دغه ټول مرکزی برخې چې نغونو په واسطه سره نیول سوي دي، د بادغیس، هرات او فراه ولایتونه پورې رسیږي، چې همدارنګه د غرونو د دغې لویې لړۍ له بېلابېلو برخو څخه د غرونو یو شمېر نورې لړۍ چې سویل او شمال پورې غځېدلې دي، پر هر یوې ارزښت لرونکو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې یوازنۍ د غرونو لړۍ چې ده هغه د هندوکش د غرونو لړۍ ده چې ستر اهمیت لري، هم زموږ د ګران هېواد افغانستان په اقتصاد کې ستر اهمیت لري، او هم چې نن په د موقعیت له پلوه څخه یې زموږ ګران هېواد افغانستان ته مثلا داسې یو مثال لري لکه د خدای جل جلاله لوی نعمت چې وي چې موږ او تاسو ته یې راکړی دی. څرنګه چې د مصر هېواد لپاره د هغوی د ساحې لپاره د سعودي عربستان لپاره چې یوازنۍ لویه ساحه چې وه هغه پخپله د دوی سیند و چې الله جل جلاله دوی ته برابر کړی وو، او د دغه سیند له امله څخه د دوی په اقتصاد کې پراختیا راغله. عیناً همدغه رنګه هندوکش د غرونو لړۍ هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ستر اهمیت لرونکو غرونو لړۍ له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د پامیر او هندوکش په لوړو برخو کې بیا د کنګلو او اوبو اخیستونکو حوزې موجودې دي، چې دا د دې لامل ګرځېدلې دي چې کرنه پرمختګ وکړي، د غرونو لمنې شنې او شیراز سي، سبسور چاپریال په افغانستان کې رامنځته کړي، او افغانستان له بشپړې صحرایي کېدو څخه وژغوري. یعنې افغانستان دې ته نه دی پرېښي تر څو په بشپړه توګه سره صحرایي بڼه ځان ته غوره کړي. خوشو ګلالي زده کوونکو، زموږ استاذ د نن ورځې په لوست کې موږ تاسو د افغانستان د هندوکش د غرونو لړۍ اړوند بحث لرو، چې د هندوکش غرونه د افغانستان یو لړ نامتو قوي غرونه له جملو څخه شمېرل کېږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. دغه غرونه چې دي درنو زده کوونکو، د پامیر له غر څخه په اوږدو کې له شمال ختیځ څخه تر جنوب لویدیځ پورې، آن د بابا تر غرونو پورې دغه لړۍ غځېدلې ده او دومره پراخوالی لري. د دې ترڅنګ د افغانستان په مرکزي برخه کې ډیره پراخه ساحه نیولې ده، چې په مرکزي برخو کې یې سور یا هم عرض چري د دې عرض چري زیات په دغه برخو کې په بیلابیلو شاخونو او لړیو کې رامنځته سوي دي، چې هر یو یې سیمه ایز نمونه خپل ځان ته غوره کړی دي. موږ او تاسو ویلی سو قدر منو زده کوونکو چې دغه د هندوکش غرونو لړۍ چې ده پر دوو مهمو برخو باندې ویشل سوي ده، چې یوه برخه یې د هندوکش غرونو لړۍ په نامه سره یادیږي، او دویمه برخه یې د لویدیځ غرونو لړۍ په نامه سره یادیږي. چې د هندوکش غرونه لړۍ چې ده، دا په خپل قدرمنو زده کوونکو دغه لړۍ په خپل د زیباک له درې څخه د خاوک تر غاشه پورې غځېدلې ده، یعنی تر دغه حده پورې رسېدلې ده، چې زموږ د هېواد تر ټولو اوږده لړۍ له جملو څخه شمېرل کېږي. او د دغې لړۍ د پراخوالي ساحه چې د درنو زده کوونکو په شمال کې د کوچکي سیند، په جنوب کې د کابل سیند ټاکلې دی، چې اوږدوالی یې 308 کیلومتره، او سوریې یا هم پراخوالی یې په خپله په هغه منځنۍ برخه کې یوې خواته په پیز آباد ښار کې، او بلې خواته بیا تر محترلام ښار پورې دی، چې ډیره پراخ شوي، او د شمال خوا څخه اوبه یې د کارلان، مجمال، کوچکي او اشکمشک سندونو، او د سویل اوبه یې د النشیک او النگار، کونر او پنشیر سندونو تشکیل کړي دي، چې دا لړۍ د 15000 متر څخه ډیر لوړوالی لري، او په ختیځو ټیټو برخو کې مختلفې برخې رامنځته کړي دي، چې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښمن لرونکو غرونو لړۍ له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د هندوکش د غرونو لړۍ دویمه برخه چې د لویدیځ هندوکش دی، چې لویدیځ هندوکش همچنان د هواک له غاښه څخه پیل بیا تر لویدیځ پورې تر امیر تر بنده پورې رسېدلې دي، چې لوړوالی یې ورو ورو پر کمېدو دي. یعنی د دې لوړوالی چې دي په اول ساحو کې ډېره پراخې او لوړې سطحې لري، خو وروسته د هغه څخه یې سطحې یا هم لوړوالی یې پر کمېدو راځي. دا لړۍ چې دي درنو زده کوونکو، اوږدوالی یې په خپله 240 کیلومتره څرګنده سوی دی، چې د تال او فافراک او اندوراب سندونه یې د شمال په شمالي لوري کې، او پنشیر او غوربند سندونه یې په سویلي لوري کې بهیږي، چې ستر اقتصادي ارزښت لري، او دغه سیمې یې ډېرې شنې او شګلنې کړي دي، او ستر اقتصادي ارزښت یې ورکړی دی. همدارنګه په شمالي لوري کې د اندراب، منجان، سیغان او قهر مرد سندونه سر یو ځای کیږي او د پلی همری سندې جوړ کړي چې په پای کې د کندوز لوی سند ورڅخه جوړ سوي او د امو سند سره یو ځای سوي چې دا د افغانستان په د غرونو په لړۍ کې ستر اقتصادي لرونکو غرونو لړۍ له جملو څخه شمیرل کیږي چې په افغانستان کې یوازنی د غټو غرونو لړۍ چې د هغه په خپل د هندوکش د غرونو لړۍ په نامه سره ډیری شمیر او تاسو یادونه وکړل یوې ختیځ هندوکش دی او بلې هم لویدیځ هندوکش دی. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د بابا د غر لړۍ په حقله معلومات ولرو چې د بابا غر لړۍ کوم ډول لړۍ ده. د بابا غرونه چې دي درنو زده کوونکو د لویدیځ هندوکش لړۍ په امتداد یا هم د هغوی په سر کې د هغوی سره نښتې دي چې د هیواد یو لوی او لوړ غر بلل کیږي. یعنی دغه د غرونو لړۍ چې د لویدیځ هندوکش د لړۍ په امتداد سره د هیواد لویو او لوړو غرونو په نامه سره نومول شوی دی چې د افغانستان په مرکزی برخه کې موقعیت لري. یعنی د افغانستان په مرکز کې موقعیت لري، په صحرا او بیدیو کې موقعیت نه لري. دغه غر چې دی د حاجي ګک د غاشي له ختیځ او د غوربند سیاګرد له لویدیځ څخه پیل او د لویدیځ هندوکش په دوام له ختیځ څخه د لویدیځ پورې غځېدلې دي چې د بابا غر اوږدوالی 200 کیلومتره او لوړوالی لري او په منځني توګه سره 4000 متره دی. 4000 متره تاسو خپل فکر وکړئ درنو ځکونکو چې دغه غرونه لري به څومره پراخه وي. مشهور څوک د بابا غر د شید درنو ځکونکو د شاپولادین په نامه سره یاد سوی دی چې د سمندر له سطحې څخه 5000 متره وردا او تل واوري په دې غرونو په لړۍ کې اوریږي او هغه سیمې د خلکو د سروي دروزنه لپاره ډېر ښه شرایط پکې برابر کړی دي او خلک کولای شي چې خپل سروي ته په ښه توګه سره روزنه ورکړي. د بابا غر د بامیان لسیند اوبو څخه مهمه سرچینه اخلي چې د بامیان غرونه چې دي د بامیان د کوم سیند چې دي د اوبو سرچینه د دې څخه اخستی ده. ځکه په غرونو کې په لړۍ کې موږ تاسو پوهیږو چې د غرونو په لړۍ کې اوبه د واورې په سر باندې کنکل کیږي خو کله چې دلمر وړانګې ورباندې واریږي سي وروسته دغه اوبه د غرونو څخه را بهیږي او سندونه ترې سرچینه اخلي. د دې تر څنګ سپین غر هم د زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مشهورو غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په ختیځ کې د ننګرهار ولایت سویل ته په سویل لوري کې موقعیت لري چې دا لوړې څوکې تل د واورو څخه ډکې دي او سپین ښکار کیږي. د غرونو چې دي یو ډول سپین شکل ځانته لري نو ځکه د سیمې خلک ګورته د سپین غر نوم ورکړي دي ځکه دغه شی سر کال د واورو په واسطه سره پوښل شوی. په خو به چې ودرنه ځکونکو ختیس سپین غر به بلا یعنی د ختیس سپین غر نوم به ورکړو خو چې سپین غر د پېښور لویدیزو ل 100 کیلومتر څخه پیل او بیا د مخ پر لویدیز باندې د لوګر خورا سیمه ته تر شمال پورې رسیدلې دي. د دې تر څنګ کډر منځ د کون کوز مرستا سودنن ورځي د لوس بل برخه چې د هغه په خپل د سلیمان د غرونو په حق لدی چې نن ورځ په مرستا سود سلیمان د غرونو په حق معلومات لاس تراونو. د سلیمان غرونه هم د افغانستان یو له ارزښمن لرونکو او اقتصادي غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا په خپل د غرونه د بلوچستان د مرکزی کوټي او د سمکنیو ترمنځ د شمال څخه تر سویل پوری د افغانستان د ختیځو پولو سره سم غځېدلې دي چې دغه افغانستان د ختیځو سرحدونو سره غځېدلې دي او موقعیت لري چې د افغانستان له لویو غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې تقریبا اوږدوالی 600 کیلومتر تر رسیږي چې په دوو برخو کې یعنی په ختیځ او لویدیځ کې سلیمان غر سره بیل شوی دي. یعنی په ختیځ او لویدیځ کې د سلیمان غرونه یو د بل سره چی شوی دي جدا شوی دي. چې ختیځه برخه یې په وزیرستان کې غځېدلې ده او هغه سیمې غرنۍ لړۍ لري جوړې کړې دي او لویدیځ شاخونه یې بیا په پکتیا او پکتیکا او د دې تر څنګ په بلوچستان کې خوارې سوي دي چې د سند حوزه د افغانستان له طبيعي حوزې څخه یې جلا کړې ده. خو دغه غرونه چې دي در نازکون په بیل بیلو برخو کې د اوسیدونکو د خلکو د کلتور دو دستور ځانګړتیاوي یو شان دي او دغه خلک ګډ کلتوري فرهنګ لري. د دې تر څنګ دغه غرونه چې دي درنو زده کوونکو دغه لړۍ چې د خپلې ځانګړي طبيعي ځانګړتیاوي لري چې د هند د سمندر د لم د بلرونکي هوا دراتګ په دغه سیمه کې د موسمي اورښتونو لامل ګرځېدلې دي چې دغه غر په لمونه کې ځنګلونه لیدل کیږي چې زموږ د هیواد په ملي او سیمه ایزه کچه اقتصادي پرمختګ ورکړی دي او د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. د دې تر څنګ کډر منځ د کونکو د دغه ځنګلونو پیراخوالی د افغانستان د نن نز لزر څخه د ننه لزر څخه تر 1.5 مربع کیلومتر پورې رسیږي، چې لوړ سکه د سلیمان د تخت په نوم سره یاد شوی ده، او د سمندر لکه چې څخه 3200 متر لوړ لري. نو قدر منو ګلالي زده کوونکو، د لوستر دې برخې پر موږ تاسو د افغانستان د غرونو په حق له او همچنان د هغوی د اهمیت په حق له، د دې ترڅنګ د هندوکش د غرونو لړۍ، د بابا د غرونو لړۍ، د سپین غر لړۍ، او همچنان د دې ترڅنګ د سلیمان د غر د لړۍ په حق له معلومات ولوستل، هیله ده چې یو څه مو زده کړي او په یو څه پوسي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده چې تاسو ټولو قدر منو زده کوونکو لپاره مې درې پوښتنې چپته کړې دي. هرې پوښتنې ته به تاسو تابیک سوا په خپل کتابچو کې ورکوي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د بابا غر چیرته موقعیت لري؟ دویم سوال، غرونه څه اهمیت لري، یعنی د غرونو اهمیت څه شی بیان کړي؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، د هندوکش غر چیرته موقعیت لري؟ دا هغه درې سوالونه دي چې تاسو ټول قدر من زده کوونکو به په خپل کتابچو کې ورته ځواب لیکي. نور نو درنو قدر من زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې څه مو زده کړی وي او په یو څه پوه شئ. اوس یې تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی ا راپور زموږ قضاوت ستاسو. خاورم خوینو خودا چې
پرده بدوایی.